دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سوه لومړی به خبرونه واوري
دا خبرونو لوستونکو سید سلیمان شاه په داسې حال کې چې د تیرې یوې اونۍ نه د حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د قندوز خان آباد په لویه لاره نښتې روانې دي دغه لاره د عامو خلکو په مخ تړل شوې او د تجارتي مالونو انتقال هم بند شوی د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې په دغه سیمه کې د طالبانو په خلاف د تیرو درې ورځو تعرضي عملیاتو په دوران کې 18 وسلوال طالبان وژلي دي که څه هم چې طالبان لا تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي خو په سیمه کې زمون خبریال په خپل ریپورت کې وایي چې یوه اونۍ مخکې د قندوز خان آباد په لویه لاره د ملي اردو څو پوستې محاصره کړې وې او اوس حکومتي ځواکونو تعرضي عملیات پیل کړي دي له بلې خوا په دې وروستیو شپو ورځو کې د میدان وردګ ولایت د جلریزو پولیسوالۍ کې پر حکومتي هدفونو باندې د طالبانو په حملو کې زیاتوالی راغلی د جلریز ولسوال سید محمد هاشمی نن د جمعې په ورځ امریکا غږ ته ویل طالبانو د حکومتي ځواکونو نه درې پوستې نیولې دي او اوس یې د ولسوالۍ مرکز محاصره کړی که تازه دم اسکر او اکمالات ورته ونه رسیږي ممکن چې دغه ولسوالۍ د طالبانو په لاس کې سقوط وکړي له بلې خوا د قندهار په ولایت کې د نامنۍ د زیاتېدو له امله په لارو باندې تګ راتګ ګران شوی دی خلک په اسانۍ نشي کولی چې روغتیایي مرکزونو ته مراجعه وکړي او هم د مخابراتي شبکو ستونزې ورځ په ورځ زیاتېږي دا د امریکا غږ واشنگتن دی تاسې د افغانستان او نړۍ خبرونه اورئ په افغانستان کې د سولې او روغ جوړ لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر افغان محقق او لیکوال ډاکټر عبدالباقی امین باندې د چهارشنبه د ورځې قاتلانه حمله غندلې ده امین په کابل کې د یو مقناطیسي بم په چاودنه کې وژل شو زلمی خلیلزاد نن د جمعې په ورځ په ټویټر کې لیکلی دي چې د امین وژل د هغو تخریبکارانو کارو چې په افغانستان کې د سولې د پروسې د ځنډولو او یا مختلولو هڅه کوي خلیلزاد لیکلی مونږ د دې ترستی عمل غندنه کوو او د هغه د کورنۍ لغړو او دوستانو سره خپل خواخوږي څرګندوو ښاغلی خلیلزاد ولیکل چې د سولې په خاطر د بین الافغاني مذاکراتو د ځنډولو لپاره هیڅ قسم جواز نه لیدل کیږي په عین وخت کې په داسې حال کې چې نن د اګست په 28مه د ټیریزم د قربانیانو نړیواله ورځ منځل کیږي یو شمیر کورنۍ وو چې د افغانستان په روان جنگ کې خپل خپلوان له لاسه ورکړي دي په جنگ کې شاملو هغو کسانو د محاکمولو غوښتنه کړې چې د ملکیانو په وژلو باندې تورن شوي دي د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ویلي دي چې په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د وژلو لپاره د ایران د استخباراتو لخوا وسلوالو طالبانو ته د پیسو د ورکولو په اړه خبره شوې مطبوعاتي ریپورتونه سم ثابت شنو دی به ځوابي اقدام وکړي د رویټرز خبري اژانس وایي چې د سی ان ان تلویزیونی شبکې په روانه میاشت کې د امریکایي استخباراتو په حواله دغه ریپورت خپور کړی اژانس وایي چې تر اوسه پورې لا نورو سرچینو دغه ریپورت اصلیت نه دی تصدیق کړی په افغانستان کې د خوځو ژورنالیستانو د خوندیتوب مرکز په یو مطبوعاتي بیانیه کې چې نن د جمعې په ورځ په کابل کې خبره کړې پر حکومت نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه د امریکا په متحده ایالاتو باندې غږ کړی دی چې په دوحه کې د بین الافغاني مذاکراتو په وخت ژورنالیستان ته د ګډون کولو زمینه مساعده کړي د کولومبیا ژورنال ریویو په خپل تازه غنه کې په یو مقاله کې د افغانستان په باب لیکل شوی او د اگست په 19مه چاپ شوی وای په داسې حال کې چې متحده ایالاتو د افغانستان د وګړو جنگ نه د شاتک پریکړه کړې په افغانستان او پاکستان کې په ژورنالیستانو باندې حمله زیات شوې دي د دغه متبر امریکایي ژورنال لیکوال وجاهد خان لیکي دا توافقنامه چې په 1400 کې خپل شوې ده په داسې حال کې چې په تدریجي توګه له افغانستان نه د امریکا عسکرو د وتو غوښتنه پکې شوې یو ځل هم د افغانستان د 1393 هجري شمسي کال د اساسي قانون ذکر پکې نه شوی او نه د ښځو د حقوقو په باب ویل شوی او نه پکې د مطبوعاتو د ازادۍ ذکر شوی به سرحده خبریالانو یا آر ایس ایف د نړیوالو مطبوعاتو د ازادۍ د شاخص لمخې افغانستان په 122 نمبر مقام کې او پاکستان په 115 نمبر مقام کې واقع دی د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټه سی پی جی چې مرکز یې په نیویارک کې دی په خپل یو تازه ریپورت کې ویلي چې د 2001 میلادي کال راهیسې تر اوسه پورې په افغانستان کې 46 او په پاکستان کې 50 ژورنالیستان په مرموزو حالاتو کې وژل شوي دي دا واشنگتن دی د 2000 میلادي کال د جمهوریت اسد د انتخاباتو لپاره د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن او د هغه انتخاباتي ملګری کمالا هیرس د خپل ګوند کاندیدی رسمن قبول کړه. د ډیموکراتانو درې ورځنی کانونشن د جمعې په شپه د ډیلیور د ایالت په مرکز ویلمنگټن کې پای ته ورسېد. د امریکا خبریال وایي چې جو بایدن او کمالا هیرس به د نومبر په میاشت کې په انتخاباتو کې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د هغه د مرستیال مایک پینس په مقابل کې ودرېږي. ډیموکراتانو کوشش وکړ چې د ښاغلي ټرمپ سره د خپل مخالفت د څرګندولو نه علاوه د ګوند غړو ترمنځ په یووالي او د ټولنې د مختلفو طبقو د ملاتړ پر راجذبولو باندې هم تاکید وکړي. د روسیې د حکومت د مخالف ګوند مشر نوالنی چې د سایبریا په یو روغتون کې د کوما په حالت کې بستر شوی او ډاکټرانو وایي چې روغتیایي حالت یې خراب دی. نوالنی د پنځم به په ورځ له سایبریا نه په الوتکه کې مسکو ته سفر کاوه چې یو ناڅاپه په خپل سیټ کې راولېدو. الوتکه بیرته ستنه شوه نو موړی روغتون ته ورسو. څلور څلوېښت کلن نوالنی له ډېر کلونو د پوتین د یو غټ سیاسي مخالف په توګه فعالیت کړی دی او د هغه د دفتر یوې مطبوعاتي وایي ویلې دي چې په هوایي میدان کې اوسه د چایو په پیاله کې زهر اچول شوی وو. اروپایي اتحاد خبرداري ورکړی دی چې د بیلاروس یا سپین روسیې د جمهوریت د هغو چارواکو په خلاف بندیزونه ولګی چې د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې دوکه کړې او یای د مظاهره چانو په ځپلو کې لاس لرو. جمهور رئیس الکساندر لوکاشنکو په انتخاباتو کې د 50% رایو ګټلو داوا کړی خو متحده ایالاتو او اروپایي اتحاد دواړو ویلي دي د هغه په طرفدارۍ باندې په پراخه کچا لاسوهنه شوې وه. د امریکا غ خبريال هنری ریجول په خپل ریپورت کې وایي چې د روسیې سره د مخامخ ټکر لويري د امریکایانو او اروپایي اتحاد د غړو هیوادونو د اقداماتو لپاره اپشنونه محدود دي. داو د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غ واشنگټن نه واوریدل.
خبرونه مده امریکا جغ آشنا رادیو ته اوریدل. درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د اوسنیو حالات په اړه کې راپورټونه او مرکې لرو. هله د چ خبرونه تر پایه واوري. دا هم د دې خبرونې لومړی راپورټ. د عامه روغتیا وزارت وایي په افغانستان کې د کورونا د وایروس پیښې مخ په کمیدو دي خو کدا هیوا د دې غوبا د دوهمې څپې سره مخ سي چمتووالی ورته نیول سوی دی. پدې
بارک اکرام شنواری لکابل راپورټ لري. دامي روغتي وزارت د جمعې په ورځ په 15 ولایتونو کې د کورونا د وایرس د درې دي شنو او مثبتو پیښو د سب خبر ورکړي چې ورسره په افغانستان کې د ټولو مثبتو پیښو شمیر او د 1800 نیویته رسیدلې دي. دامي روغتي وزارت د رسمي شمیرونو لمخي په تیرو سلیلي ساتونو کې په کابل کې بیا د کورونا د وایرس کومه مثبته پیښه نه ده ثبت شوې. دا په تیرو دوه اونیو کې درې ورځې چې په دغه ولایت کې د کورونا د وایرس هیڅ مثبته پیښه نه ده ثبت شوې. تر اوسه په افغانستان کې د کورونا د وایرس ټولو زیاتې پیښې په کابل او د هرات په ولایتونو کې ثبت شوې. دامي روغتي وزارت د شمیرونو پر اساس کابل کې د کورونا د وایرس د مثبتو پیښو شمیر 1499 او په هرات کې 6022 رسیدلې دي. عامه روغتي وزارت وایي چې په افغانستان کې د کورونا د وایرس د اوبا د خپرېدو لپاره څخه تر نن ورځې پورې 1315 تنه پر دغې ناروغۍ مړې شوي او 2090 تنه نور له دغې ناروغۍ بیرته ښه شوي. دامي روغتي وزارت سرپرست ډاکټر احمد جواد عثماني وایي چې په تیرو دوه اونیو کې په افغانستان کې د ټولو مشکوکو پیښو د معنی مثبتې پیلې د 1515 ترمنځ وي. ښاغلي عثماني خبریالانو ته وویل چې دوه میاشتې وړاندې د اندازه 15% وه.
مریضای موږ د داخله شفاخانه بستر هستند. فقط
ښاغلي عثماني وویل کوم ناروغان چې په روغتونونو کې بستر دي یوازې 3% د روغتونونو بسترونه یې اشغال کړي. د وخیمو ناروغانو شمیر هم په کراتو کراتو راکم شوی. حتی په ډیرو ځایونو کې د منابعو د ضایع کېدو د مخنیوي لپاره مو روغتونونه تړلي دي. دامي روغتیا وزارت سرپرست وویل چې د افغان جاپان په روغتون کې چې په کابل کې د کورونا د وایرس د ناروغانو د درملنې یو اساسي روغتون ګڼل کېږي اوس یوازې تر 15 پورې د کورونا په ناروغۍ اخته ناروغان تر درملنې لاندې دي. هغه ویل چې اوس د دولتي روغتونونو تر څنګ خصوصي روغتونونو کې هم د کورونا د وایرس د درملنې او د مشکوکو پیښو د معاینې کار پیل شوی چې تر نن ورځې پورې په خصوصي روغتونونو او کلینیکونو کې 1315 مشکوکې پیښې معاینه شوي چې یوازې 203 یې مثبتې ختلي. ډاکټر عثماني د خصوصي روغتونونو او کلینیکونو د مثبتو پیښو فیصدي 3% وښوده. خو د عامې روغتیا وزارت سرپرست په افغانستان کې د کورونا د ناروغۍ د دوهمې څپې احتمال رد نه کوي. ویل چې حکومت د دوهمې څپې لپاره هم چمتووالی نیولی دی. هغه ویل چې ټولو ولسوالیو ته د مصنوعي تنفس کوچني ماشینونه استول شوي او نورو روغتونونو ته د دغو ماشینونو د استولو کار روان دی. د عامې روغتیا وزارت سرپرست ویل چې نړیوال بانک ورسره منلي چې په افغانستان کې د افغان حکومت د صحتمندۍ په نوم یو لوی روغتي پروګرام سره خپلې مرستې زیاتې کړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی‌طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هیروئ.
درنو اوریدونکو، د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د کندوز په ولایت کې 18 طالبان وژلي دي. د یاد وزارت په اعلامیه کې راغلي چې د حکومت دا مخالفین د کندوز خان آباد پر لوی لار وژل سوي دي. نور حال زموږ د خبريال ګل رحیم نیازمن په دې رپورټ کې واوري.
له تیرې یوې اونۍ را په دې خوا د کندوز خان آباد پر لوی لار د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړې روانې دي. د غلار د خلکو د تګ راتګ او تجارتي موادو د انتقال لپاره بند ده. د دفاع وزارت لخوا په خبره شوې اعلامیه کې ویل شوی چې د درې ورځو را په دې خوا د خان آباد کندوز پر لوی لار افغان ځواکونو عملیات پیل کړي دي چې تر اوسه پکې 18 تنه وسلوال طالبان وژل شوي. د دفاع وزارت په اعلامیه کې ویل شوی چې په وژل شوو طالبانو کې 100 تنه قومندانان هم شامل دي او 14 تنه نور وسلوال طالبان ټپین شوي دي. طالبانو لیوی و نیوڑان دی ده قندوز خان آباد پر لوی لار پراته ده ملی اردو زواکونه محاصره کردی و خو اوس ده ملی اردو لخوا ده غلار پا اگدو که عملیات پیل شویدی. ده قندوز ده والی ویان ده اسمت الله مرادی ده غلار ده بندی دو او روان و عملیاتو پاره ده سوایی.
چو ورځې را په دې خوا د خان آباد او کندوز ترمنځ لویه لاره د امنیتي تهدیداتو سره مخ وه چې وسلوال مخالفینو ځینو ساحاتو کې چیک پوینټونه یا هم د ملي اردو پر پوستو باندې له لرو ځایونو څخه ډزې کولې. د دې له امله تړل شوې وه چې دوی ته کوم زیان ونه وړي. تجارو ته به مالي زیانونه اوښتي وي. د دوی هغه بار وړونکي موټر به کېدای شي د تخار له لارې یا د هم د کندوز له خوا نه درېدلي وي. د ملرغي بیس تر نږدې کوم ساحات چې وه هغه د وسلوال مخالفینو دغه تهدیداتو څخه خوندې شوي. دوی په شاته مول شوي. یوازې د چار سری په بیس باندې هم عملیات روان دي تر څو هغه ساحاتو کې د مخالفینو تهدیدات د هغوی تحرکات دغې مخنیوی وشي.
د خان آباد ولسوال حیات الله امیری هم له تیرې یوې اونۍ را په دې خوا په دغه لار د جګړې یادونه کوله. په دغه لار باندې هم وسلوال طالبان غواړي د نورو لویو لارو په څیر له بار وړونکو موټرو څخه باج واخلي او امنیتي پوستې له منځه یوسي. د خان آباد ولسوال حیات الله امیری وایي چې له تیرو درې ورځو را په دې خوا افغان ځواکونو تعرضي عملیات پیل کړي دي.
موټر په مخ پرونه عملیات ته جریان درود ابل اورزم او اوسم قطار ته هم د مسیر کې جنگ چې دا یو هفته نه دی خاطر دی خاطر هفته نه زیات کیږي او عملیات چې دولت سره کړی درې ورځې کې
د قندوز خان آباد ترمنځ غزیدل لار باندې وسلوالو طالبانو تلاشي کولې او څو ځلې د بدخشان اوسیدونکو په دې تور چې په امنیتي ځواکونو کې دند لري له موټرو کوز کړي دي. د ملرغي اوسیدونکو وایي چې اوس د خان آباد قندوز پر لوی لار افغان امنیتي ځواکونه شته دي او له تیرې یوې هفتې را په دې خوا د دغې لارې په اوږدو کې سختې جګړې شوې دي. ګل رحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. د کندهار د ارغسان ولسوالۍ ځایي خلک وایي چې لتیری یوې میاشتې راهیسې ټولې لارې ورباندې تړل سوي او اوس د ولسوالۍ د روغتیایي کلینیک دروازه هم د وسلوالو طالبانو د ګواښ له کبله تړل سوې ده. ارغسان د کندهار د هغو ولسوالیو څخه ده چې ډېر نفوس لري او پخوا نسبتا امنیت پکښې و. نور حال د عزیز الله پوپل په رپورټ کې واوري.
د کندهار د ارغسان ولسوالۍ ځایي اوسیدونکي د نامنیو له کبله د خپلو ګڼو ستونزو یادونه کوي او وایي چې له دې کبله لارې او روغتیایي مرکز یې پر مخ تړل سوی دی. ارغسان د کندهار په جنوب ختیځ 80 کیلومتری کې پرته ولسوالۍ ده چې له زراعتي پلوه هم د کندهار په اقتصاد کې ځانګړی اغیز لري. د نوموړي ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې له کندهار ښار سره پر عمومي ډامبر سړک د وسلوالو طالبانو د ګواښ له کبله له تیرو دوو میاشتو راهیسې تګ راتګ نه دی سوی او پر پرې لارو باندې هم د سړک د غاړې د ماینونو لوړ ګواښ موجود دی. دغه راز د ارغسان ولسوالۍ مرکزی کلینیک هم د وسلوالو طالبانو د ګواښ له کبله تیر ورځ د ناروغانو پر مخ تړل سوی چې له کبله ګڼې روغتیایي ستونزې په سیمه کې رامنځته سوې دي.
سړکان یې اړولي دي. مثلا ماینونه او ډبې په لارې کې شخي دي. د ارغسان خلک په د اوسني حالات کې ډېر په سخت مشکل کې دي چې هېڅ رفتامت لارې ته نشي کولی او دا دي چې دغه حاصلات هم سره رسېدلي دي. تر اوسه پورې هغه حاصلات کوڅه کې دي خپل رفتامت نشي کولی. دغه اوسنۍ ورځو کې مرګ ژوبله بیخي ډېره سوې ده. ولس ډېر ستړی دی. ولس ډېر جګرخونه دی. په وینو کې لغړې هېڅ د زغملو وړ نه دی دغه حالت. دلته د سولې خبري روانې دي بنجان د دې خوشی سواله لوی جرګه دایره سواله تر اوسه پر حالات مغه زوړ حالات یغه جنگونه دی هغه حالات
د ولسوالی د روغتیي کلینیک د تړل کېدو په اړه د کندهار د عامه روغتیا ریاست تبصره نکي خو یو روغتیي مسول د نوم نشول په شرط امریکا ژغ آشنا رډیو تویل چې وسلوالو طالبانو د ولسوالی له مرکز څخه تخپل ولکلانې سیمه ته د کلینیک د لیست په موخه 13 ورځ ډاکټرانو او روغتیي پرسونل ته نوموړي کلینیک ته د نه تاګ خبرداري ورکړي د سیمه اوسیدونکو وایي چې په یاد کلینیک کې هر ورځ تر 200 پوري سرپنا روغان درملنه کېده چې په تړل کېدو سره د سیمه اوسیدونکو له روغتي اسانتیاو څخه اوس به برخي سوي دي
ملکی وګړي د دې لپاره چې تاسو خپل سپار وګرځوي آیا ملکی وګړي د ژوند کولو حق نه لري چم خلکو ته جوړ دي ولې عام ولس چې تاسو د غوډ ځان مدافین معرفي کوي موږ د خدای لپاره ولس ژوند ته پرېږدي چې ولس ژوند وکي خپل خوري خپل ګټي
په ورته وخت کې په جنوب کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسون هم په نامن سیمو کې د ولسی خلکو پر وړاندې د نور مؤسسو سنزو څخه اندیشنه څرګندوي په جنوب کې د نوموړي کمیسون مسول شمس الدین تنویر
دا د خلکو دا لري چې دوی لار منسو د عمومي سرک خلک ډیر ژوند په مشکل مواجه شوی دی دا هم یو حق دی د انسانانو د ګشت گذار او د تګ راتګ دا د هغه اتلسمن حقوق بشري یو حق وایو دا مسله او موږ ډیر خوشین یو په دې اکله چې دا وسنۍ حالت چې دولت او مخالفین ترمنځ د اصول پولیسه په هغه ډیر اساس پروت رسیدلی دي زه په دې خدمت چې داس کارونه خو د دشمنی کار دی خو موږ خو غواړو چې افغانان یو سی افغانان سولو کې سول خو په جنگ نه کیږي سول په دشمنی نه کیږي
خو د کندهار پولیس مقامات وایي چې د ارغسان کندهار د لوی لارې د امنیت ساتلو لپاره ځانګړي تدابیر لري د کندهار د پولیسو وایاند جمال بارکزی
د ارغسان ولسوالی عمومي لار شیدا غزمور د پلیس د خواسخه هر سار او بجوته د مرکز خونه سی بیا د ارغسان ولسوالی در مرکز پر ټول زمور د پلیس د خواسخه چکیږي چې کم مین یا ولسوالو بل شی پکشه شي غزم نکاجي نو عمومي لار له د زمور امنیتي ځواکونه هر وخت تک پر اتاکي فارغسان کې زمور امنیتي ځواکونه پیاوړي دي وسومالته هر سهار موږ پر دغه لار باندې اكمالات کوو ځو تک را تکو
د کندهار په زیاتره ولسوالیو کې د نامنوي پیشي لتیر دوه میاشتې راهیسې زیاتې سوي چې د ژوندانه پر بیلابیلو برخو یې ناوړه اغیز کړي په دې برخه کې د کندهار په اته ولسوالیو کې لتیری وی اونې راهیسې د شپې له پلوه مخابراتي شبکې هم د وسلوارو د غواښونو په واجه خپل فعالیت په ټاپه دري خپل وسلوارو طالبانو د ارغسان ولسوالۍ د لارو او کلینیک او د غرس د مخابراتي شبکو د فعالیت د بنیدو په اړه په رسمي توګه کوم تبصره نه ده کړې
کورونا ایو ساری ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو هم ځانو ساتو او هم نور وخت په وخت لاسونه ومینځو د ټوخي او پرنجي پر وخت د سمال او یا څنګل خولې ته ونیسو له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي
دا د امریکا ژغ آشنا رادیو ده د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې د کورنۍ تولیداتو د زیاتوالي له امله د روان مالی کال په لومړیو شپږو میاشتو کې واردات شاوخوا 800 میلیون ډالره کم شوي دي د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه د کورونا وایروس له امله د سوداګریزو چارو ټکنی کېدل د افغانانو خراب اقتصادي وضعیت هم د وارداتو د کموالي نور لاملونه ګڼي نور تفصیل د ممتاز بهیر
د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایي چې سکهال کله یوې خوا د دغه هیواد د صادراتو کچا راټیټه شوه خو له بلې خوا د کورنی تولیداتو د زیاتوالي لامل افغانستان ته واردات هم تر 800 میلیون ډالرو کم شوې دي د دغه وزارت ویان جواد دبیر امریکا غته ویل چې افغانستان د روان مالی کال په لومړی شپږو میاشتو کې تر 2 میلیارد او 600 میلیون ډالر واردات درلودل چې د تیر مالی کال د همدې مودې په پرتله شاوخوا 800 میلیون ډالر پکې کمواله راغلی دی.
خوشبختانه در بخش های از
لانه کمرغه موږ د خپل صنعت په زینو برخو کې خې لاسته راوړنې لرو چې په روان مالی کال کې د وارداتو د کموالي لامل ګرځېدلی دی. افغانستان د روان کال په لومړی شپږو میاشتو کې 2 میلیارد او 600 میلیون ډالر واردات درلودل چې د تیر کال په پرتله کابو 800 میلیون ډالر کموالی ښیي.
نزدیک به 800 میلیون ډالر کاهش
نشان میده. ښاغلی دبیر زیاته کړه دغه واردات تر ډیره له چین، پاکستان، ایران او هند څخه شوي دي چې پکې وړه، غنم، وریجې، غوړي، نفتي مواد او درمل شامل دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې سکهال د افغانستان واردات ځکه کم شوي چې د کورونا وایرس وبا پر سوداګریزو چارو منفي اغیزې وکړي او د سیمې له یو شمیر هیوادونو سره د افغانستان صادرات او واردات په ټپه ودرېدل. د دغې خونې مرستیال خانجان الکوزي امریکا غکته وویل چې د افغانانو خراب اقتصادي وضعیت هم د دې لامل شوی چې په مارکیټ کې د خلکو غوښتنه کمه شي او دې مسلې هم په روان کال کې د وارداتو کچې له ټیټېدو سره مرسته کړې ده.
داخلي تولید هم چې تاسو وګورئ نه خرڅېږي بازار کې، خصوصا مواد غذایی خلک مجبور دي چې واخلي. نور شیان چې هغه مصرفي مواد دي، فرضاً که آرایش سامان دی، که تلویزیونونه دي، که الکترانیک دی، داسې نور شیان دي، هغه فرضاً خلک لوازم د کور دي، دا شیان دي، دا ټول نه اخلي. خلک تقاضا کمه ده په مارکیټ کې د خلکو کاروبار نشته، خلک وږي دي، خلک بېروزګاره دي او د ژوند سطحه کاملا ټیټه ده.
د اقتصادي چارو کارپوهان هم په دې باور دي چې په 2020 کال کې د کورونا وایرس د خپرېدو له امله نه یوازې د افغانستان بلکې د نړۍ په کچه سوداګریزي چارې له ستونزو سره مخامخ شوي چې له امله یې د صادراتو او وارداتو په کچه کې پام وړ کموالی راغلی دی. د دغو کارپوهانو له ډلې د پوهنتون استاد قیس محمدي امریکا غږ ته وویل
نه تنها دا چې دلته داخلي تولیدات چندانې موجود نه ول، د کورونا ویروس او قرنټینونه موجود ول او کمپنیانې بندې وې، بلکې حتی دا چې د خلکو عواید کم ول او ډیرو کمپنیو کم تولیدات کړي دي. نو دې نه معلومیږي چې په 2020 کال کې د نننی تولیدات هم کم وي او دا چې زموږ واردات کم شوي دي زی لامل په کورونا ویروس او نړیوال تجارت کموالی کې وینم، نه دی کې چې زموږ داخلي تولیدات د زیات شوي وي.
د صنعت او سوداګرۍ وزارت د معلوماتو په اساس افغانستان په 2019 میلادي کال کې تر 1 میلیارد ډالر واردات درلودل، خو د صادراتو کچه یې کابو 1 میلیارد ډالر ته رسیدله.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات وړي او امریکا غږ دغه معلومات برابروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 2290 او په 15 کارونو کې اف ام 100.5.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. جو بایدن چې د پنځشنبه په ورځ په رسمي توګه د امریکا د جمهوری ریاست لپاره د دیموکرات ګوند کاندیدی ومنله، دا یې څرګنده کړه چې له کورونا وایرس سره به د جمهور رئیس ټرمپ د مبارزې څرنګوالی د نوامبر د انتخاباتو اصلي بحث وي. نور حال پر بوت کې وایي.
په رسمي توګه د ولسمشر لپاره د دیموکرات ګوند د کاندید کېدو څخه وروسته جو بایدن له خپل جمهوری غوښتونکي سیال ولسمشر ډونالد ټرمپ سره سیاسي مبارزه پیل کړه او پر هغه نیوکه وکړه چې په امریکا کې د کورونا وایرس په مخنیوي کې ناکام دی. جو بایدن وایي
زموږ اوسنی ولسمشر ملت ته په خپل اساسي دنده کې ناکام شوی دی. هغه زموږ په ساتنه کې ناکام شوی، هغه د امریکا په ساتنه کې ناکام شوی. زما امریکایي وطنوالو، دا نشي هیریدای.
د دیموکرات ګوند د کنوینسون په څلورو ورځو کې د کورونا وایرس د خپرېدو مخنیوي په مخه غونډې په آنلاین توګه جوړې شوې. مهم ویناوال د کورونا وایروس وبا ل عمل پر منست شوی مشکلات خبر وکړ چې لکبل یو لک څلور اوی زر کسان څخه زیات امریکایان مړ شوی ژور اقتصادي بحران رامنست شوی چې ډیر شمیرونه کسان وزګر شوی دي په مقابل کې ولسمشر ترامپ هڅه کړی چې په ټاکنو کې وخی څوک د اقتصاد د بیا رغول لپاره غوره وړتیا لري هغه هم پر جو بایدن نیوکه کړې ده ولسمشر ترامپ وایي
زه موږ د امریکایي هیلو او د نړۍ په تاریخ کې د غازیم هیواد د ویجاړۍ ترمنځ دیوال یو
د دیموکرات ګوند څلور ورځو ملي کنوانسون څخه وروسته ټاکل شوی د راتلونکو اونۍ د جمهوری غوښتونکو ملي کنوانسون پیل شي چې ولسمشر ترامپ د خپل ګوند لخوا د کاندیداتوري وړاندیز پر رسمي توګه ومني وحید الله فیضی امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري د نوریدونکو د امریکا د جمهوری ریاست د انتخاباتو د لپاره ولار کاندیدان هر یو جمهور رئیس ترامپ د دیموکرات ګوند کاندید جو بایدن په خپل خارجي پالیسي کې د جنوبي اسیا لپاره څه پلان لري په دې اړه زموږ همکاري شهناز نفیس دلته په واشنگتن کې د سیاسي چارو د کارپو عاصم یوسف زی سره مرکه کړې ده
ډاکټر عاصم یوسف زی صاحب ټول نمخ کې ډیر منې نستاو سره ټایم او دومبنه پخته نزه تاسو نه دا کول غواړم کومګه وګورو په پاکستان کې کا د تندلارو موجودګي مسله وی که د پاکستانی ریاستی ادارو افغان طالبان سره اړیک کی وی دی حواله سره مونږ وکتل چې ترامپ حکومت دوران کې په پاکستان ډیر فشارو نو تاسو څه پام کوي ک امریکا کې حکومت بدلیږي نو دا پریشر به جاری وی کنا
لند جواب خدا دې چې دا پریشر به هم دا شانت جاری وی ځکه چې امریکا همیشه د پاره په تیرو سرویختو کالو کې کومګو ګورو نو د امریکای پاکستان ته د افغانستان په لړ کې همیشه د پاره ضرورت پیښ شوې ده نو که هغه سلسله کې مونږ ګورو نو دا چې کوم فشار دی دا به جاری وي دا غي یو وجداد چې د واشنگتن چې کوم پالیسي وي نه غدا سی وي چې هغه یو حکومت کو بدلیږي او بل حکومت راځي نو باغی کې تومره باغی کې تغیر نه راځي چې څنګه په نورو ملکونو کې په پالیسو کې تغیر راځي نو دغه شانت د امریکای په پالیسو کې تومره تغیر نه راځي ځکه چې د دوی پالیسي چې کوم دی هغه لانګ ټرم وي او هغه کې بیا په اسانه باندې تومره سر باغی کې څه بدلون پکې نه راځي نو زما خپل خیال دا دی چې کم دا دی وخت کې کومه پالیسی ده نو هغه به نه صرف جاری وي بلکې زمو کې چې د ډیموکراتس حکومت راغی نو دا چې کومه پالیسی ده نو پدې کې بل لګون ته توندی راځي پدې کې بل نور هم فشار به نور هم سیوا کیږي او دا غي وجه دا ده چې تاریخي لحاظ سره کوم ګورو نو ډیموکراتس کوم دي نه وي پاکستان سره لګون دي سختی کړی ده د ریپابلیکنز په معاملې کې که چېرې مونږه فوجي مدد طرف ته وګورو نو هغه یو شانتي پاتې شوی ده پای کې څه دومره خاص فرق نه راغلی خو څومره پورې چې د تعلقاتو خبره وي د ریسټ کولو خبره وي نو بیا ډیموکرات چې کوم دي نو هغه لګون ته سختی کوي پاکستان سره د ریپابلیکنز په مقابله کې
ډاکټر یوسف زئی صاحب چې مونږ وګورو نو هند او افغانستان اوس هم دا باور لري چې پاکستان چې دی هغه پاکستان تندلاری چې دی هغه په هند او افغانستان کې ورانه کوي او دا سيزونه عمده سي خبرونه مونږ د امریکایي ادارو نه هم اوریدلې دي نو په امریکا کې کنه وی حکومت راغلو د هغه بده حواله سره صدریز وی
کچره په حکومت کې بدلون راغی او ډیموکراتس راغلل په واشنگتن کې نو زما خپل خیال ده چې بیا دا چې کوم دا چې کوم د وخت کې کومه پالیسی ده نو په هغه کې به لږ وندي بدلون ذکر راځي چې زما خپل خیال ده چې څومره هم په دې وخت کې امریکایي فوجان موجود دي نو دا هغه چې کومه انخلا شروع ده نو په دغه کې به لږ وندي په هغه کې دا څومره تیزی چې دې وخت کې ده نو هغه تیزی او پکې ناراضي ځکه چې د ډیموکراتس خپل خیال ده چې هغه په افغانستان کې خپل فوجان چې کوم دي خاص تعداد پورې هغه ساتل غواړي دا هغه د پاره ده چې هغه بیا پاکستان باندې نور هم دباو پیراولي نور هم فشار به پیراولي او خاص کر چې کومه قانوني نتورک دي دا هغه په وجه باندې به پاکستان باندې نور هم دباو راسي ځکه چې پاکستان اوس هم د حقانی نتورک چې کوم دي دا هغه په مکمل توګه باندې دا هغه مدد کوي
اوریدونکو زموږ د خبرونه په هم دي ځای پای ته ورسیده. د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اوري.